خلکو په شمال کې د انو او نمزګا تپې یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالیک تپې ایران او د هرپا او موهنجودارو یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیکک هغه لومړی اوسیدونکي مو وویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریشي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته د هغو کورونو ته د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور راچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمرونه پیدا کړئ او زده یې کړئ تر څو وکولای سئ هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږئ او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه او نیکی هیله مې منې درنو سکونکو. هیله د چروغا جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیله د چینل روز هم د لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موجو تاسو معلومات لاست راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لږ بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د پتوګه دی وګمارل سو. نموړي په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو. خوشبني ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو. دغه شهر په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د وروسته کندهار تر اغلی او کندهاري هم ونیو چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکره بیاي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د مین جوړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر ښکلي مانګان یا وداني جوړ کړل چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وسیت کړي و چې کله د مرکزي نو د دې د کابل په یو باغ کې خاور ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مرسو او د دمړنې څخه ورسه د کابل د بابر په باندې کې دی شخصوي. د بابر څخه ورسته د زمان همایون د زوی همایون پاچا کیږي خو د ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشاه د پوړاندې راپورټ کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تشتی او ایرانی سفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د سفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند دهلی نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومیده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین وخت رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانگیر د هندوستان پچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي، مګر ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شدل سو چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه درلوده هغه عملی کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني، او په 1600 پښمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجی میرویس خان یې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د پلاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشري لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. دا هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیري کوي، او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرت او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله، او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدی، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرتل دی چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی، د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودې د دغه پلان د امریکا او هول لپاره د ایران کورنی ازادي د نږدې څخه ساري هم د شاه محمود هوتکی چې بیا په 1300 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیږي چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسی. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښ کیږي، او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چاري مختوري. مګر دی بیا ورسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر بدی دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکر سیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکونکو د کندهار پاتون او د هغه خورسته د اوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو د چي د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پاتر سیږي. په ایران کې د نادر افشار د سرګندیدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف وخت رسیدلی، خو دغه ستونزې د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي، نو همدغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي، په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي، چې بیا د څخه ورسته په 1500 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین د دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه مجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکم حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کی و او شاه حسین دغه حکومت مشری کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له هم درنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر هم دې ځای پاتره سو ترتلونکې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لې رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروغ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څلول واکمنۍ و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې و هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص و. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی و خو بیا هم د خپل خودخواهي او جاتلبي له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړي. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړي او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمن جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتک کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د شجګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه ورسته کابل ته ننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښینی او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پو او هیواد پالونکی پاچا وو دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1898 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه. یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې د نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره شوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلي و، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره شوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د اصلي کولو لپاره تګلارې شروع کړې. او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ، او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړ کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزه ښوونځي خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې دراته ټټېدو مخنیوي وکړ، چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته شو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزي بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو. د مالیات ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګ د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزان هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغه به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي، چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب وکړي، نو دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان درلودي چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او حالت اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړ ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاد پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترې به پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو ورس حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپل اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و، او د افغانستان د نږدې کېدو او وځې کړکېچره کړه، او د افغانستان او انګلیز دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابر وسو. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډیر قوت ورکړي، دغه جګړه نور هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکی زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبد الله ټاکنه و، چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدای کی، نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنی اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنه د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر کړه چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشان کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او دوی د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړی. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال وو او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سوه. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګرو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په اتلس سوه اته یم زیږدیز کال کې د جولای پښپښپښتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یو جګړه پېښ شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېد او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوې خدایي جلالۍ ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم
د پاتول کوونکو له خوا وګټل سو. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار تر ورسېد انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت لامل د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریشود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پوری موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلامونه ونیکې هیلمې منی درنو ست کوونکو هله د چیرو غو جوړ سه یو وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هله د چنن ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده رزو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو یوچی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی و او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پایته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مها اڅلور استر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اورپا پر ځای تر سیمه باندې وکمنه درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بخ کې میش سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنه درلوده. دغه یونان بختري وکمنه لمنځه یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر 80م زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر ځای تر سیمه باندې په پرل پسې د توګه څلويشت کاله وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د یو څلو پنځه څخه تر یو څلو او وشتمه زیږدیز کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په یو څلو او وشتمه زیږدیز کال کی وخت رسیږي او د یو سلو وڅل وشتم زیږدیز کال پورې بیا د وکمنی کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر وکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور شهر کې وبلې هم د په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ پیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول لمنځځي او ولې لمنځځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي دا چې د په دقیق ډول د کوم لاملونو لامل د امپراتوري لمنځتللې ده. خو د هند پر په د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه نه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي او د دې څنګ د کوشانی امپراتوري الویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې خپل اورست ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلی قبيلو بریاوي او د هغو حمله د دې ترڅنګ د مرکزی وکمنی څخه د سیمه ییز ځواکونو سرغړونی او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځراتلک او دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حمله هغه لاملونه و چې د دې سبب سو سو کوشنی امپراتوری د مات سره مخامخ سي او د غم امپراتوري د مينځ ولاړ سي. ارزو بګرام د کوشنی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چی کوشنیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبيول لپاره دوی سیمه یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشنیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل سوی ده؟ د کوشنی لړۍ ستر امپراتور کنشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یې په ډاګه کړی ده چې د بګرام لرغونی سیمه په خوا تر هغه چې د غستر کنشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی و او د بګرام په لرغونی سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروي او سپړنی وسوي ځینې څېړنې وسوي چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار د لاکو څخه جوړ شوي صندوقچې برونزي ارزشمن وسایل د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو او په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړې خونه پرانستل سو چې د څیرونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ وه. دا د کوشنیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لوو. رزو اډا وایي دا چې اډا د کوشنیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشنیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوي وې چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بیداد د هیلو په نامه یاد سوی ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا ده د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي په هغه کې د دې سیمې په حق له هم ډیر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اړول دلا او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوي ده. اوس راځو دا پښتنې ته چې اړول د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولې د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځ ته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده چې بیا دی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلې دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په شار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلې دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان
بامیان دره شنه او پاکه ده د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ د غستری مجسمه شاوخوا منځل کیږي زیات شمیر مذهبي مدرسې هم پکښی کیشته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران د غسیمه ته درتلو او رتلو په حال کې یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران د غسیمه لیدو ته راځي د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځنګړي سومي جوړ سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همسته د فاهیان څخه ورسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمه څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمه په حق له ډیر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او د لیکلې دي د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاه وسته چې سنته تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي یعنی په دغه لسو ترلس زیاتې خانقاه کې تقریبا زر تنه وازین ست چې هغه د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي خو یم داسې مجسمه هم لیدلې و چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډیره زرینې ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوشل سوی یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوی وي دا هغه مجسمه و چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده په بامیان کې هم دوی ستري مجسمه ست چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د وکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځ ولاړې او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نمور د دوه مجسمو د منځ تلو څخه دوه کال ورسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو دا د بامیان په حق له کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي و همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له و پوهیدلو دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا د امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي د کوم سیمو څخه و کوم سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغه امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حق له هم و پوهیدلو د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې په دې حق له هم و پوهیدلو دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی دغه درې سیمه یې دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سیوه و د دوی فرهنګي د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سیوه و د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلې وي تاسو هم هڅه وکړي چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ تر څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او اور باندې وپوهیږئ ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي د دې د درو سیاسي فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په حق له هم وپوهیږئ چې دا سیمه ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري نو په دې چې د پامور به موږ زده لیوي د نن ورځې درس پر هم دې ځای پای ته رسو ترتلونکو درس پوری چې بیا هم دی وی بلی موضوع سره تاسو درانه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شو وخت لری شي چری
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ می هر سهار وسلوي پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي او ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ می ہر سہارا بسر میں پزڑکی میں تمنی
ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ دسرو شندو جامن قربان شتر لالن کبیرا تھنا سن